ستړي مشه اوریدونکو روانه خبرونه لمه نجیب عامر سره اوري چې ورکی د سیمې او نړۍ تازه رپورټونو شننو او نیوز پروګرام تازه ورکل شوی. د دې سات په مهمو رپورټونو کې به ووري چې بلوچستان کې د سویزرلند دوه وګړي تختول شوی او د سن حکومت وایي سخت کال د ممکنه سیلاب راتلو له امله د لس لکه خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. خوول عبدالحی کاکړ تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان د لورلای ضلع څخه د سویزرلند دوه وګړي تښتول شوي دي. یو رپورټ وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګډوډیکو لپاره دواړو هیوادونو ته نوې وژونکي وسلې سمګل کړي دي. فعالین او ویني شاهدین وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد سلګونو زره کسان د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو او د تیرو درو میاشتو راهیسې تر ټولو لوی مظاهرې وې. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سش کال د ممکنه سیلاب راتلو له امله د لس لکه خلکو د بېکوره کېدو ویره ده. د قدرتي آفتونو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې د ممکنه سیلاب د مخنیوي لپاره له اوس څخه تیاریان نیولي او په دې لړ کې یو شمېر عملي ګامونه اخیستي دي. تیر کال سیلابونو د سند صوبې د نهرونو غاړې او بندونه مات کړي وو چې له وجې 15 لکه کسان بېکوره شوي وو. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان له لورلای ضلع څخه د سویزرلند دوه وګړي تښتول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دواړه کسان د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې د ډیر غز خان له ضلع څخه د لورلای د لارې یو بل ځای ته روان وو چې د ښار څخه د تورو سلاده درکسو. د دوی په وینا په تښتول شوو کې یو سړی او یوه ښځه ده. هیڅ هم د دوی د تښتونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم چارواکو په دې اړه څه معلومات ورکړي دي. یو رپورت وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګړندې کولو لپاره دواړو هیوادونو ته نوې وژونکي وسلې سمګل کړي دي. ورسپانه وال سټریټ جورنال د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې وایي چې د پاسداران انقلاب عسکرو خپلو اتحادیانو ته د راکټ په مرسته چاودیدونکي داسې وسلې ورکړي چې وړاندې هم د دې وسلې د لارې امریکایي عسکر وژلي وو. چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د یاغیانو له یو محفوظ ځای څخه پر امریکایي او اتحادي سرتیرو باندې د بریدونو د صلاحیت تشکول لپاره طالبان ته د اوږد واټن راکټونه هم ورکړي دي. په عراق کې د سپتمبر راهیسې په لومړي ځل د جون په میاشت کې د تشدد په پیښو کې زیات کسان وژل شوي وو. شمېره ښایي چې هم یوازې د جون په میاشت کې په عراق کې تر ټولو زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي چې په تیرې درې کالو کې په یو میاشت کې دومره نه وژل شوي. فعالین او عیني شاهدان وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد سلګونو زره کسان د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو. د دوی په وینا له تیرو درې میاشتو راهیسې پیل شوي پاڅون کې دا لومړی ځل و چې په دومره لوی شمېر کې خلک راوتي وو. فعالین وایي دا خوډب په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دوی وایي د جمعې د لمانځه وروسته لوی شمېر مظاهرچیان د پلازمېنې دمشق په ګډون د هیواد په لر او بر کې لارو کوڅو ته راووتل. تر ټولو لوی مظاهره په مرکزی ښار حماس کې وشوه چېرته چې 2 لکه کسانو مظاهره وکړه. دوی د بشار الاسد له واکه د لرې کولو او د شان د آزادولو شعارونه ورکول. د شام د بشری حقوقو مبارزین وایي چې د مارچ له نیمای راهیسې د پیلسو مظاهرو په وخت 400 زیات کسان چې زیاتره یې بې وسلې وو وژل شوي دي. خو د بشار الاسد حکومت د مرګ جوبلې له دې شمېرو سره اختلاف لري. ابتدایي نتیجې ښایي په مراکش کې جمهوریت پلو مظاهرو ته د ځواب ویلو لپاره چې د ایر هغه هیواد پاچا محمد شپږم کوم آئینی اصلاحات د خلکو مخې ته ایښو هغه منل شوي دي. د داخلي چارو وزیر ویلي نږدې ټول ووټونه شمېرل شوي چې پکې 98.5% خلکو د اصلاحاتو حمایت کړی دی. د اصلاحاتو له مخې پاچا انتظامی واک وزیر اعظم ته سپارلی دی خو د پوځ عدالت او د مذهبي واکو اختیار مشري له ځانه سره ساتلې ده. نوموړي دا ګام په عرب وادونو کې د پاتسون روسته په مراکش کې هم د احتجاجي مظاهرو د پیلدو په جواب کې اخیستې دي. د جنسي تیری له تورونو سره مخامخ د مالی د نړیوال صندوق IMF پخوانی مشر دومینیک ستراسکان عدالت د یوې ځانګړې اورېدنې وروسته بې د څه ضمانت ورکولو خوشي کړی دی. جج په نیویارک کې د ده نظربندي ختم کړه. البته ویل چې چارواکي به د ده د سفر اسناد له ځانه سره ساتي. عدالت د ده د ضمانت $1 میلیون او د $500 میلیونو بانډونه بیرته ورکړل. د نوموړي وکیل بینجامین برافمین له خبریالانو سره په خبرو کې په کیس کې تازه پرمختګ لوی ګام وباله.
We believed from the beginning that this case was not what it appears.
Benjamin Braffman wai mushal lumri wraji bawar durlodi chi da case sada sinadi lakatsang tshkari aw mush pa de pura qayilu yu chi nan pur sam lori yu lui gam wa khisasu aw bal gam ba pa mukammala toga do tulu turunu da radawlu pa shakal kibi shagali Straskan chi da mai pa 14 neta de New York de hotel pa karkun ki bandi da agency teri da hatsi pa tur wonewalsu تر دې لمخه نوموړی د فرانس د 2012 د ولسمشری د ټاکنو یو پیاوړی امیدوار وو. دا مشال ریډیو دا او خبرونه پای ته ورسېدل.
د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې بوره. په یو رپورت کې باور چې سخت کال د ممکنه سیلابونو لوجه په سند صوبه کې 100,000 خلک بې کوره کېده شي. په بلوچستان کې د سویزرلند دوه وګړي تختول شوي. د لیویز یو چارواکی په اړه وایي
تیاره معلومه نه ده چې دوه کسان دا غوا شوي دي. نو تیاره په یو سپتم نه لیویز انتظامیه ډي سي څنګه وتی دي.
د پاکستان حکومت د بلوچستان او قبایلو ځوانانو ته د لوړو زده کړو سکالرشپ ورکوي. ځوانان سوي
زه دا یقین ساتم چې انشاءالله کو دیو مون ته دښان مقرره کین او زمونږه کم روان نسل له هغه د شرګردی د دغونه د تعلیم په دغه کې ډېر مشکل راشي.
په لوړګي کې د حمزه بابا فوټبال تورنمنت دوام لري او جلال آباد کې د کتابونو مینوال زیات شوي.
معلوماتي کتابونه خو هم هغه کتابونه چې معلومات ډېر ولري او هغه زموږ په مطالعه کې ریاضیاتوالې راو کتابخانه د ننګرهار په ولایت کې ډېر شوي دي او زموږ د خوښ کتابونه هم پکې پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ ادبي پروګرام د باختر ستوري هم درته خبرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زمونږ په www.mashalradio.com باندې او په میډیم یو شپږ سو یو باندې اوریدل شي. د سند حکومت وایي سخت کال د ممکنه سیلاب راتلو له امله د 100,000 خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د سیلاب د ممکنه راتګ له وجې د اوس نه تیاری نیولې دی او دې لړ کې یو شمېر عملي ګامونه هم پورته کړي دي. تیر کال سیلابونو د سند صوبې د نهرونو غاړې او بندونه غوڅ کړي وو چې له وجې 15,000 خلک بې کوره شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د سند صوبې د ډیزاستر مینیجمنت اتارټي ویلي چې سکل هم د سند صوبې په نهرونو کې د سیلاب راتلو امکان دی چې لوجي یې 100,000 کورنۍ او د بې کوره کېدو خطر ده. د یادې شوې ادارې چارواکو ویلي چې دا ځل د صوبې یو له ضلع د سیلاب د خطر سره مخ کېدلی شي او دې خطرې ته په کتو سره صوبې ډیزاستر مینیجمنت اتارټي وارد مخه پلان جوړ کړی دی او هر ضلع کې یې کنټرول دفترونه جوړ کړي دي. د دې نه علاوه دوی خپل رضاکار هم تیار کړی دي. کوم بچي د خطرې په وخت د هر سیمې په جماعتونو کې اعلانونه کوي او ولس بعد سیلاب په اړه د معلوماتو څخه خبر ساتي. د دې ترڅنګ د ممکنه بې کوره کېدونکو خلکو لپاره د کیمپونو جوړولو لپاره ځایونه هم ځانګړي شوي دي. یاد شوی ادارې ټول صوبې کې 15 ځایونه حساس بلل دي. صوبایي وزیر مظفر علي شجره د ممکنه سیلاب په حق لوي خدای مکړه کدا سي څوش نو موږ د وسنه مکمله تیاری نیولې ده. که په نهرونو کې د شپږ لکه کیوسکنه اوبه زیاتې شوې نو موږ به د حساسو سیمونه د خلکو د وستلو کار شروع کوو. د یادونې وړ ده چې پروس کال سیلاب له وجې د سند صوبې په نهرونو کې په بیلابیلو 3,500 ځایونو کې 14 راغلي وو چې له وجې یې سیلاب د سند صوبې کلیو او ښارونو ته ننوتلی وو. له همدې امله د صوبې 15,000,000 خلک بې کوره شوي وو. حکومت د نهرونو په غاړو کې د راغلو 14 د ټکولو کار تیر کال د سیلاب د ختمېدو سم د سرستو شروع کړی و چې تر اوسه نه دی مکمل شوی. په دې حقله د سند حکومت د اړوند محکمې چارواکی ادریس راجپوت وایي
72% کام ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 28% فزیکلی کام کرنا باقی ہے.
دے وائی 2% کار مو مکمل کرے دے, 28% کار پاتے دے. کد او بخور محکمے دے جلتے نہ کار واخستو نو پراتلوں کو پنزل لس روزو کی با ٹول کار سر تو رسی گی او کنی وینو نو رہی و میش با او لگی. دا موسمیات و محکمہ وائی چھ دا سیلاب پا اڑا دا وڑان دوائینا نشی کے دلے چھ سیلاب با خامخا رازی یا نا. کراچے کے دا موسمیات و دا محکمے مشر محمد ریاض وای د سیلاب په اړه صرف 40 غنټه مخکې کړه وړاندوینه کېدلې شي او د دینه مخکې د سیلاب په حق لا کړه وړاندوینه نه بلکې صرف اندازه کېدلې شي. ظفر کریمی, مشال رادیو, کراچۍ.
د بلوچستان په لورلای سیمه کې د سویزرلند دوه وګړي ترې تم شوې دي. په دوی کې یو نارینه او بل زنانه ده. دواړه د ډیرای غازی خان د لورلای په لاره کوټې ته روان وو چې د امنیتي چارواکو په وینا د ناسرګندو کسانو لخوا وتښتول شول. د سیمې امنیتي چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا دواړه بهرنیان به برمته کړی شوي وي او دوی یې د خلاصون هڅې پیل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د نیاز موساخیل رپورټ ته.
د لورلای د لیویزو په وینا دواړه وګړي د پنجاب له ډیره غزی خان څخه تیر ماښام لورلای ته راورسېدل او مخته د کوټي پر خوا روان وو چې د لیویزو په سیمه کې د ژړکاریز په علاقه کې بېدرک اسول. د لورلای پولیس وایي دوی دواړه وګړي له خپلې ولکې څخه په خیریت سره تیر کړل. وروسته دوی یو حال نه لري, خو لیویز بیا وایي تر څو چې دوی د یاد شوي بهرنیانو د ملګرتیا دپاره رارسېدل دوی بېدرک سوي وو. د لورلای د لیویز کنټرول انچارج محمد علم په دغه اړه و مشال ته وویل
تیاره معلومه نه ده چې دوه کسان دا غوا شوي دي. نو تیاره په یو شپتم نه لیویز انتظامیه ډی سي سنګر وتلي دي. دغوایغوا زموږ هېڅ حواله کړي نه دي, زموږ نفرې ته حواله کړي ده چې د دوی له ایریا ووته دوی موږ ته اطلاع راکړه چې زموږ تر ایریا موږ دوی د کراس کړل. نو تا خو ماته که اطلاع راکړه, تا به ګنټه مخکې اطلاع راکړه پر رن لس پنځه میله لاړو. دغه به تا ماته اطلاع راکړه ستا زموږ په ایریا که ګاډۍ علاقه بیا د اطلاع راکړه. یو په نیم میل تللی ده بیا ګډای غوا شوي دي. په نیم میل کې تا څنګه ګاډۍ علاقه څنګه د پر رن چا ته دا حواله کړه؟ یار فایر تیاره په چا باندې کار کړه؟ پر چا د کارتو ایسی تسلاران زمان لگر دوره فرناکو و تیل دیکه نو چه اگر راست نصف امراز بیاری بیا نمالو افرا بند یا فایر کارتی دیا بسه که دیا بدابا که وست غیر سوکم نتگر و تیل دی جامعه لیوی تسلاران دی سی ایسی برد و تیل دی جوب کلا سفلام مسلم باغ دا یری رودون دا غرون دا گر پمخ کرد.
تر دې دمه لا دا نه ده معلومه سوې چې د سویټزرلینډ اوسیدونکي به چا د کوم مقصد دپاره تښتولي وي او نه بیا تر اوسه د دوی نومونه معلوم سوي. لیویزو یوازې دومره ویلي په دوی کې یو نارینه او بل ښځینه وګړې وه. نیاز مساخیل, مشال راډیو, کوټه.
د کراچۍ یونیورسيټي ساينس پوهانو په لومړي وار د انساني بدن مکمله جنومي نقشه جوړه کړې ده. د پاکستان پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عطا الرحمن د دغه تجربې لپاره د خپل بدن د جنومي نقشې د تیارولو لپاره د خپل بدن ډي ان ای د نمونې لپاره ورکړې ده. دا چې جنوم څه شی دی او د دې ګټې څه دي, د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پرې دا رپورټ برابر کړی.
د کراچۍ یونیورسيټي د ساينسي تحقیق د یوې څانګې ساينس پوهانو د چین هیواد د بیجینګ جینومکس ادارې سره په ګډه د انساني جسم جنومي نقشه جوړه کړې ده. د دې منصوبې لپاره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ډاکټر عطا الرحمن د خپل بدن ډي ان اي نمونې خیراتي ورکړې دي. ډاکټر اقبال چودري کراچۍ یونیورسيټي کې پروفیسر او د انساني بدن د جنومي نقشې د جوړولو د منصوبې مشر دی. نوموړی د جینوم په حق لا د تر سره کړی کار او زیار په اړه وای
بہت بڑی ایک تاریخی بات ہوئی ہے کہ پاکستان
دا یو ډیر لوی تاریخی کار وشو او پاکستان په نړۍ کې شپږم هغه ملک جوړ شو چرته چې په جینوم کار کیږي. ډاکټر عطا الرحمن هغه یوازنی پاکستانی او مسلمان دی چې د ټول بدن جینومي نقشه یې جوړ کړی شو. دا چې جینوم څه شی دی او د دې څخه څه ګټه ترلاسه کیدی شي, په دې حق لا ډاکټر اقبال چودری وای
جینیاتی دنیا میں جو جینوم ہوتا ہے
دا د انسانی جسم ای وہ پورا جینیاتی نقشہ وی دا یو سافٹ ویئر دے دیکھے د جون ټول تفصیل وی مثلا دا تر معلومی دیشی چې د یو سړی پلرونه نکونه د کوم سمې نسل او قبیله سره تعلق لري, د خپل شخصیت څنګه دی, د جسمانی جوړښت څه ډول دی، د ده د سترګو رنګ، د ویښتو رنګ او د ده د مخ رنګ او جوړښت څه ډول دی. د دې نه علاوه نور هم ډیر معلومات ترې لاسته راتلی شي. مثلا دا پته ترې لګي چې دې سړي کومې کومې ناروغۍ تیرې کړي دي یا دې سړي باندې راتلونکي کې کومې ناروغۍ راځي. د جینوم سافټویر مثال د یو داسې الماری دی چرته چې 200 کتابونه پراته وي او هر کتاب کې زر پاڼې وي. دا د انسان د ژوند لپاره ډیر اهم دی او دې کې د راغلو معلوماتو څخه د انسان د صحت په اړه ډېرې مسلې حل کېدلی شي. د انساني بدن د جینوم په تیارولو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو بل پروفیسر محمد کامران عظیم هم برخه اخیستې ده. هغه په دې اړه وایي،
پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہمیں ہوتا ہے کہ اس سے مختلف بیماریوں کے بارے میں جو انسان
دے وای دے اول گٹا دادا چپ انسان کے ٹول ہغ مرزونا چ تعلق یہ د جن سروی مثلا کینسر زیڑے او داسی نور د داسی مرزون پ اڑ معلومات مخ کی تر مخا تر لاسکی دلی شی او د دے معلومات پ اساس د ہغ مرزون ورد مخا مخنیوی ہم کی دلی شی. پروفیسر کامران عظیم زیتوی چ د دوی د ڈلی لخوا د انسانی جسم د جینوم د مکمل نقشې د جوړولو روستو وز دا ممکنه ده چې دا ساينسي پرمختګ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې وکارول شي. د هغه وینا ده چې اوس هغوی د خپل کار په دویمه مرحله کې د پاکستان د هر نسل او قام د خلکو جنومي نقشې جوړوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د قبایلی سیمو د بلوچستان صوبې زده کوونکو لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن د وظیفو یا د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره د ټیسټونو ورکولو تربیت په خبر یونیورسيټي کې پیل شوې ده. د قبایلی سیمو زده کوونکو وایي چې د سره د دوی د سیمې څخه ترهګری ختمې دي شي. دا چې څنګه د شبیر جان په ریپورت کې به وره.
دا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د قبایلی سیمو او بلوچستان ځوانانو او پیغلو زده کوونکو لپاره د وظیفو یا سکالرشپ پروګرام د لاندې به خوشا 250 زده کوونکو ته سخت کال سکالرشپ ملاویږي او دوی به د ملک په بیلابیلو یونیورسټو یا پوهنتونونو کې زده کړه کوي. هم په دې لړ کې هایر ایجوکیشن کمیشن په پیښور پوهنتون کې د قبایلی ځوانانو لپاره د تربیت شروع کړی دی چې د هغې وروسته به دوی د سکالرشپ ټیسټ ورکوي او بیا به پوهنتونونو کې پې داخلې اخلي. د دغه پروګرام په هکله د هایر ایجوکیشن کمیشن صوبائی مشر فرمان اللہ انجم مشال لیڈو تا صدا رنگ ویل
چونکہ قبائلی علاقو سٹوڈنٹان چی دی او دا بلوچستان سٹوڈنٹان آگا دا نور خطے سرا پا مقابلے کی کمزوری دی داغوی تعلیمی نظام کمزوری دی دیو جنا دایو سپیشل ٹریننگ آرین شوی دی چی دا فاٹا او دا بلوچستان سٹوڈنٹان تا لاول سلور ہفتے ٹریننگ ورکلی شی او بیا دوی پا امتحان کے کینا ولی شی داغوی سرا
دا قبائلی سیمو سا خراغل از دا کون کو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دا گام او مشال لیڈو ته ویل
بچو جنس نراغلی ام فور فاونډیشن کورس ته بارا چې بالکل ډیر زیات خره او سپیشلی فاټا سټوډنټ لپاره ډیر زیات خره.
زما نوم ناصر خان دی، زما تعلق د باجوړي جنسي سره. زه دا یقین ساتم چې ان شاء الله کو دی مون ته دښان مقرره کین او زمونږه کم روان نسل له هغه بل د شرګردي دغونه د تعلیم په دغه کې ډیر مشکل راشي.
زما نوم عبدالنور دی، زه د وزیرستان نه يم. داسې نورم پروجیکټونه راشي نو زما خیال دی چې زمونږ علاقې چکم دا صورتحال لے دا بلکم شی او حلقو کے بشعور پیدا شی دا تعلیم پا طرف با حلق چی دے زور کئینو حل با دے دا گا دشتگردی چی دے یا صدا سی نورم چکم حالات زمونگ پا علاقے کے اوس لگیا دی دا با ختم شی
دے دیوی چی دا ہر ایجوکیشن کمیشن دا مشر وینا تر مخا دوی دا قبائلی سیمو زوانانو او پیغلو لپارا پا قبائلی سیمو کے دا یونیورسٹی یا پوهنتون پریک لهم کړی دا خوالی دا خراب امنیت لوجه دا زند کار شوی دا آدوی وی چی دا قبائلی سیمو زوانان با ډیر زر د دغه یونیورسيټي یا پوهنتون زیر ووري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د سیمې په حالاتو رپورټونه لرو. په افغانستان کې د ولسوالیو په کچ جوړې شوې شوراګانې د جنگ سالارانو او وسلوالو د اغیز له امله خپل کار په صحیح ډول نشي پر مخ وړلی. د ولسوالیو په کچ دا شوراګانې په دې موخه جوړې شوې چې د افغان ولس ستونزې هوارې کړي، یو مقامي حکومت جوړ کړي او د مرکزي حکومت او د خلکو ترمنځ د یو پل بڼه غوره کړي. د مشال رادیو انګریزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه درته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د استحکام راوستو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې عام اولس د اولسوالو په کچه شورا منتخب کړي او په مقامی معاملاتو کې د هغوی د رایې احترام وشي. مقامی خلکو ته دغه د اختیار ورکولو او د مرکزی حکومت سره د رابطې دغه تګلاره چې د امریکا او برطانیې په مرسته به عملي شي، به حکومت نور پیاوړی او یاغیان نور یوازې کړي. خو دغو د ولسوالۍ په کچه شوراګانو ته تر ټولو نه مهم ګواښ طالبان نه دي، ځکه هم د دغه هیواد په ځینو برخو کې طالبانو یو شمیر ځایي مشران په هدفي وجنو کې د منځه وړي دي او هغوی نه غواړي چې دغه نظام پرمختګ وکړي. خو د دې نه پرته د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خنډ هغه مقامي قوتونه دي چې نه غواړي چې دغه نظام ته خپل اختیارات تسلیم کړي. د دغو ولسوالو په کچه د شوراګانو دنده به دا وي چې مرکزي حکومت په کومو منصوبو پیسې لګوي په هغې کې د دوی خبرې ته درنښت ورکړل شي او د سکولونو او هسپتالونو په جوړولو کې د دوی رایې هم معلومه کړی شي او د دوی د اندېښنو نه مرکزي حکومت خبر شي او د دوی غږ لوړ پوړو چارواکو ته ورسي. د مشال ریډیو د افغان څنګ یو خبریال چې کله د کاپیسا صوبې په شپږو کې د جوې ولسوالۍ نجراب ته لاړو نو هلته دغه منتخب شوې اداره دومره یریدلې وه چې د دې قابله نه وه چې د ځایي خلکو په ژوند کې څه قسمه ښه بدلون راولي او د دې له کبله د عام ولس دا احساس نور هم ژور شوی دی چې دوی د لالچي چارواکو او ظالمانو وسلوالو ترمنځ داسې ګیر دي چې هیڅ نشي کولی. په نجراب ولسوالۍ کې د دغې شورا د امنیت د کمیټې مشر عبدالغیاس آبی وایي چې د هر یوې شورا پنځه څلوېښت غړي دي او دوی د عام ولس د وټونو په ذریعه غړي ټاکلی شوي دي. خو نن سبا د دغې شورا یو کم پنځوس غړي دي ځکه چې په سیمه کې دوو طاقتورو جنګ سالارانو په زور او زیاتۍ خپل دوه دوه غړي د دغې شورا غړي کړه. ښاغلی آبی زیاتوي
مو خبر شوم چې مسه عربي نمیږه کومک کده به مردم نجراب خصوصا به یتیمو به بیوا اسمون لیست گرفتن دیدم کو لیست مو کمپیوټر نشوده.
موږ دا معلومات ترلاسه کړل چې یو عرب نه حکومتي اداره غواړي چې د نجراب ولسوالۍ له خلکو سره مرسته وکړي په ځانګړي ډول د یتیمانو او لکونډو سره. نو هغوی د دغو ضرورتمندو خلکو فهرست ترلاسه کړ خو په هغه ورځ چې دغه مرستې ویشل کېدې نو د موټرو مالکانو او دکاندارانو دغه مرستې ترلاسه کړې او هغه د کونډو او یتیمانو فهرست پر ځای پاتې شو ځکه چې د دغې ولایت والی په دې کار کې له برخه اخیستو انکار وکړ او بیا پولیسو دغه ټولې مرستې واخیستې او په خپله خوښه یې وویشلې او صرف څلوېښت ضرورتمندو دغه مرستې واخیستې او نورو ټولې مرستې چور
شوې.
داسې قسمه پیښې په افغانستان کې یوه عامه خبره ده خو د دې پیښو د آزادو سرچینو نه پخلی کول ګران کار دی. خو د دغه هیواد د پیړو راهسې زوړ روایتي نظام هم د دې یوه وجه ده چېرته چې چارواکي د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کوي او د داسې قسمه ولسي شورا غړي نشي کولی چې د هغو خلکو مخې ته ودرېږي چې ورسره دولت طاقت پوپک او خلق ډیر دي. د مقامی حکومتونو د ډایریکټریټ مشر عبدالخالق فراهی وایي کابل غواړي چې په هر صوبه کې د ولسوالۍ په کچه حکومتونه جوړ شي او زیاتوي چې د دغه حکومتونو د رول او فرایضو په اړه به حکومت اعلان کوي او دا به هله کیږي چې مرکزی پارلیمان دا منظور کړي.
ما در شوراهای ولایتی داریم
په صوبو کې مونږ صوبایي شوراګانې لرو او دوی خلکو منتخب کړي دي. اوس مونږ د ولسوالیو په کچه هم دغه شوراګانې جوړول غواړو. مونږ غواړو قومي پارلمان د آئینی لارې لمخه د دوی پخلی وکړي.
په کاپیسا صوبا کې اوس دا منتخب شوی شوراګانې د قانون پر رحم وکرم دي او دغه خندانو د دوی کمزوري نوره هم زیاته کړې ده. خو دا خبره نور ډېرې بنیادي پوښتنې راپورته کوي چې څنګه به عام افغانان د دې جوګه شي چې په سیاسي نظام جوړولو کې خپل برخه واچوي او کدا سي وشول نو بیا به طالبانو لپاره ډیره ګرانه شي چې خپل عملیات جاری وساتي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمه حالات څنګه سيډي د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
نړیوالو ورځپاڼو د سیمې په تازه حالاتو بېلابېلې تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د زلمی خلیلزاد لیکنه خپره کړې چې ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پاکستان په کړنلارې تبصره کړې او فاینانشل ټایمز بیا د چین او پاکستان په اړه مقاله خپره کړې او دې ته یې هم اشاره کړې ده چې چین د پاکستان سره د بیړیو په جوړولو کې هم مرسته کړې ده او داسې ښکاري چې په کشمیر کې په کنټرول لاین باندې هم چینایي ځواکونه موجود دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال زلمی خلیلزاد لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ په خپله وینا کې وویل چې دوی باید په پاکستان کې د تروریستانو خوندي ځایونو ته پام وکړي. باراک اوباما هڅه وکړه چې په خپله وینا کې پر پاکستان فشار راوړي چې د یوې ډېرې خوندي راتلونکي لپاره خپلې هلې ځلې پراخې کړي. اوباما دا هم وویل چې له پاکستان سره به په ګډه کار وکړي څو د بنسټپالو د کنسر جړې راوباسي او ټینګار یې وکړ چې د پخپلو ژمنو ولاړ دی. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې زلمی خلیلزاد زیاتوي چې د اوباما په وینا کې دا خبره ونه شوه چې څرنګه به پاکستان دې ته اړ باسي چې اورپکی وځپي. د زلمی خلیلزاد په وینا دغه کمزوري په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې او په نړۍ کې د بنسټپالو او ترهګرو پر ضد مبارزه اغیزمنه کړې ده. د سپتمبر له 11 را په دې خوا د خلیلزاد په باور د امریکا کړنلارې پاکستان دې ته نه دی اړستلې چې خپل اهداف روښانه کړي. اسلام آباد په پرلپسې توګه دا ردبی چې له یاغیانو سره مرسته کوي. که سپینې خبرې وشي نو ښایي یوه رښتینې دوه اړخیزه موافقه وشي چې تر اوسه ناممکنه ښکاري. لیکنه کې راغلي چې امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول، پاکستاني پوځیان یې وهڅول چې د بنسټپالو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې هم د یاغیانو ملاتړ کوي. خلیلزاد بیا څرګندوي چې د پاکستان له مرستې پرته به جګړې دوام وکړي، خو د امریکا د وتلو د اعلان په درشل کې به اسلام آباد ته لږ دلیلونه پیدا شي چې د امریکا غوښتنې په دې برخه کې ومني. تر اوسه د بې ثباتۍ نتیجه حتمی نه ده. پاکستان پر امریکا او نړیوالو سازمانونو له اقتصادي پلوه تکیه کوي او په دوو کلونو کې د پیسو د نړیوال صندوق 2.6 میلیارد ډالر پور ته اړتیا لري او یوازې امریکا د پاکستان 25% کې د پوځي بجټ سره مرسته کوي. بل ورته د منځنۍ اسیا لار د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای د سامانونو بل متبادله لار ده او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو له کمیدو سره به امریکا ته دا اسانه شي چې اکمالات یا سامانونه به یې لګوي او بیا به په پاکستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو پر ضد عملیات کوي. په لنډې مودې کې باید امریکا دوه پړاوه ستراتیژي پلي کړي څو د پاکستان د دښمنۍ ډکه تګلاره بدل شي. د خلیلزاد په دې لیکنه کې راغلي امریکا د پاکستان ته مثبت او منفي وړاندیزونه وکړي څو خپل کړنلاره څرګنده کړي چې په افغانستان کې له ویرې لاسوهنه کوي یا هلته خپلې هیلې لري. خلیلزاد بیا وړاندې لیکي چې امریکا باید د افغانستان د شمال له لوري چې د اوس لپاره د امریکا 40% کې اکمالات له دې لارې کېږي لار پراخه کړي. بل ورته بیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین اړیکې پراخې شوې دي. تیره میاشت په کراچۍ کې د چین په مرسته وړه جنگي بیړۍ د ذوالفقار څلور په نوم جوړه شوه. دغو دوو هیوادونو د جنگي الوتکو په برخه کې هم مرستې کړې دي. لیفټیننټ جنرال پات نیک په اپریل کې ویلي و چې په کشمیر کې په لاین آف کنټرول چینایي پوځیان شته. پاکستان دغه ادعا سمدستي رد کړې چې ګواکې د چین پوځیان تیر کال هغه وخت چې پاکستان سیلابونو ځپلی و د ګلګت په لورې پر مخ تللي دي. خو د هندي جنرال ویره د دنیا په تر ټولو ستره دیموکراسۍ کې د دې اندېښنې ښکارندوی ده چې چین په دوامداره توګه غواړي ګاونډی پاکستان له ځان سره یوځای کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په دغه سیمه کې د چین د پوځیانو احتمالي شتون به د چین د خلکو د ازادي بخونکي پوځ لخوا په وچې او سمندر له لورې د هند د محاصرې معنا ولري. دغه پیښې همدارس دا اندېښنې پاروي چې امریکا خایي د پاکستان نه پشا شي او له هند سره خپل ګډې ګټې ولټوي.
حسیبا شهید و چې د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې اړولې. اوس هم کورنۍ اخبارونه سوي نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو په دې موضوع اداري خبرې کړې چې په هیواد کې دننه د لوډ شیډنګ نه خلک تنگ شوي دي. د دې ترڅنګ د ګیس لوډ شیډنګ ته هم پکې کتنه شوې ده. راځي سراج ظهیر نو ورو چې نورو کوم موضوعاتو ته ورځپاڼو کتنه کړي ده.
نن مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. د پېښور نخبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ وابډا ته هدایت کړی دی چې د خیبر پختونخوا او فاټا لپاره د بجلی په 14% کوټه کې په فوري توګه زیاتوالي او لوډ شیډنګ کې د کمی لپاره ګامونه پورته کړي. ولې چې صوبې ته کومه بجلی ورکولی شي د هغې نه ټیسکو ته هم بجلی تلې ده او دا رنګ د ټیسکو بوج په پیسکو باندې پریوزي او ټیسکو کې چې کومه بجلی غلا کیږي د هغې پیسې د پیسکو د صارفینو نه اوسته لګیږي. اداریه مخ پوړان دی لکه چې خیبر پختونخوا صوبه کې د ټولو نه زیاته بجلی یعنی 4000 میگاواټه پیدا کیږي. ولې د ټولو نه زیات لو شیډنګ هم دلته کیږي. اداریه لکه چې دا د عدالت لخوا ډیر ښه ګام دی چې دی اخته یې پاملرنه ورکړه او هیله ده چې اعلی حکومتي چارواکي به هم د صوبې د بجلی د پیداوار په تناسب خپل برخه صوبې ته ورکړي چې دا شند صوبې د اولس سره د زیاتی مخنیوي وکړي شي. ورسپانو نوې وخت ډان او جنگ خپل اداریه د ګیس په لوډ شیډنګ باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اقتصادي رابطه کمیټې د ګیس په نرخونو کې د اضافي فیصله ځنډولې ده او د ګیس د لوډ شیډنګ پلان تر لاندې پنجاب کې سی این جی سټیشنونه درې ورځې او سند کې د دوه ورځو بندولو د فیصلې منظوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې دې پترس کې آل پاکستان سی این جی سټیشن ایسوسیشن اعلان کړی دی کچېرې حکومت دا فیصله واپس وانغسته ټول ملک به په احتجاج لاس پورې کولی شي. ادارې لیکي چې ملک پېټرول هم نشته او دا رنګ به د سی این جی سټیشنونو د بندېدو له کبله ولس د نورو ستونزو سره مخ شي. ادارې لیکي چې روژه مبارکه هم را روانه ده او د اوس نه د حکومت لخوا ستونزو کې زیاتوالی روان دی. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې دا وخت حکومت له د ولس لپاره په غوره منصوبو کار کول پکار دی او چې د دې سره سره د خپلو ذمهوارۍ احساس هم په ځان کې را پیدا کړي، ځکه چې ولس د دې لپاره نه چې موږ ته دې تکلیفونه راکړي اوټ ورکړی دی، بلکې له دې لپاره چې د دوی په ستونزو کې کمی راشي.
سراج ظهیرو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوله اوس هم په پېښور کې لس نیمې بجې دي. تاسو ته زما همکار عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سږ کال د ممکنه سیلاب له امله د لس لکه خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان له لورلای ضلع څخه د سویټزرلینډ دوه وګړي تښتول شوي دي. یو رپورټ وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګڼېدو لپاره د دواړو هیوادونو ته نوې وژونکې وسلې سمګل کړي دي. فعالین او عینی شاهدان وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد سلګونو زره کسان د جمعې په ورځ دارو کوڅو ته راوتي وو.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د پښتو ژبې د نومیالي شاعر حمزه بابا په نوم د فوټبال یو ټورنامنت دوام لري چې پکې د ملک د نورو برخو د فوټبال لوبډلې هم برخه اخلي. د مشال خبریال فرهاد شینوارې د لوبې ډګر ته ورغلی، د لوبې ننداره یې کړې، د لوبغاړو او نندارچیانو سره غږېدلې او دا رپورې موږ ته رالېږلې.
د خیبر اولمپیک اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د حمزه بابا میموریل فوټبال ټورنامنت د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د خیبر اولمپیک اسوسییشن او دداران وایي چې د حمزه بابا په نوم روان دغه ټورنامنت اوس په دویم پړاو کې داخل شوی دی. خو نه یوازې د قبایلي سیمو بلکې د خیبر پختونخوا او د ملک د نورو برخو نه هم پکې د فوټبال یو شمېر لوبډلې برخه اخلي او روزانه په سلګونه خلک د فوټبال دغه لوبې د کتو د پاره راځي. د حمزه بابا میموریل فوټبال ټورنمنټ په حق لباندې د خیبر اولمپیک اسوسییشن د لوړګي څانګې صدر عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وایي
دا ټورنمنټ په دریو راوندو باندې تقسیم شوی دی. مونږ پایل راوند سر ته رسېدلی، انشاءالله چې اوس مونږ دویم راوند شروع دی او د دویم راوند لپاره مونږ واټ او د جامروت ټیمونه راغلی دي.
په لوړګي کې روان د حمزه بابا میموریل فوټبال ټورنمنټ کې د کوهارت سیمینا برخه اخیستونکي لاچی 11 فوټبال کلب کپتان اسد د دغه ټورنمنټ او د خپل لوبي په حق لباندې صدا ستا سورات وړاندې کوي.
دا پہله مېشته ملته ټیم بس خطر کړی دی، 16 خپل کسان دي، 100 کسان نور ټیمونه راخستي غن کوشش وکړو چې ټیم خوب وځو غن. نو بس خمس وسه وړ خو خاسته موسم دی غن، خو خلک دي او خایله کاده مطلب چې اوسه پر خري نه مې اوریدلی وګن. نو اوس په تیر ځل راول وته نو خطا سر مو ذهن کې جوړ.
د خیبر اولمپیک اسوسییشن او د داران وای چې دوی هڅه کوي چې په دې سیمو کې د لوبو د سیالیو د را جوړولو په ذریعہ د ځوانانو پام مثبت کارونو په طرف راوګرځوي او خلکو ته د امن پیغام ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د لوړګي د لوبو د مینوالو په اړه مو رپورت واوري. د اوس په د باز محمد عابد په رپورت کې د کتاب د مینوالو په اړه معلومات واوري.
په جلال آباد ښار کې اسحاقزی مارکیټ چې 100 کال وړاندې د سنوکر او ویډیو گیمونو مرکز وو، اوس د کتاب خرڅولو په مرکز اوښتی دی. په لسګونه کتاب پلورنځي او کتاب خپرندوی ټولنې په کې شتون لري چې هر اونۍ ګڼ شمېر ادبي، تاریخي، ټولنیز او د پوهنتون د محصلینو لپاره مسلکي کتابونه د خرڅلاو لپاره چاپوي. ګودر کتاب پلورنځی چې د 1300 کلونو راهیسې د کتابونو د خرڅلاو کاروبار کوي وایي چې اوس یې د کتاب چاپولو چارې هم پیل کړي چې پښتو ناولونه پکې ښه بازار لري.
زما نوم قیری قدرت الله. مونږ تر اوسه پورې تقریبا 90 قسمه کتابونه چاپ کړي دي. د پنتون درسي کتابونه هم چاپ کړي، لکه د اقتصاد، زراعت، ادبیات او د نورو پونځو، او نورم شعرونه او ادبیات کتابونه هم چاپ کړي، او ناولونه هم زیات چاپ کړي دي. اوس وخت کې د ناولونو بازار ګرم دی، او دینی کتابونه هم چاپ کړي. دینی کتابونه اوس د پخوا پرتله زیات خرڅي.
د مومن کتاب خپرندویه ټولنې یو تن مسول هم د کتاب د خرڅلاو نه رضامندي ښکاره کوي.
زما نوم اشرف خان دی، د شګي قری اوسیدونکی یم. فعلا په جلال آباد کې د کتابخانه لرم، په اسحاقزی مارکیټ. زیات کتابونه ادبیات فاکولټي هلکان ادبیات وړي، د انجینرۍ فاکولټي هلکان انجینرۍ وړي، د طب پوهنځي هلکان طب کتابونه وړي، او د هر بخش هلکان خپل خپل کتابونه وړي. د طب د پاره هم بیل چاپ کړي، زراعت د پاره هم بیل چاپ کړي، ټول پښتو ژبه. او مونږ کوشش کوو پښتو ژبه زخت زیات کتابونه چاپ کړو. اوس فی الحال مونږ تقریبا 250 تعداد کتابونه چاپ کړي د خپل ادبیاتو په خاطر باندې.
د کتاب پلورلو دی مارکیټ کې وخت نا وخت د کتابونو مینوال هم لیدل کیږي. یو تن چې د ادبی کتابونو سره ډیره مینه لري، وایي چې کله هم نوې کتاب چاپ شي دی ترلاسه کوي.
زما نوم سمیع الله صافی، ننګرهار یو تن اوسیدونکی. زه هره ورځ دغه کتابخانو ته راځم، او کوم نوي کتابونه چاپ شوي په لومړۍ درجه کې خو زه ادبي کتابونو سره ډېره علاقه لرم، بیا ورسره تاریخي، سیاسي، دغه ډول نور داسې ګټور کتابونه چې دیني اړخ هم ولري، دغسې کتابونه اخلم، ګورم، او د مطالعې سره ډېره علاقه لرم.
یو بل تن چې د خونځي زده کوونکی دی، وایي چې د خپلې پوهې د لوړولو په خاطر دې مارکیټ ته د نوو چاپ شوو کتابونو پسې راغلی دی.
زما نوم بهر علي سرس، او زه خپله چې دی معلوماتي کتابونه خوښوم، هغه کتابونه چې معلومات ډېر ولري، او هغه زموږ په مطالعه کې زیاتوالی راولي، هغه کتابونه مونږ خوښوو.
د باز محمد عبید رپورټ ما اوریدو چې د کتاب د یو مینوال په غک پای ته ورسید. اوس هم د کلتوري او ادبي خپرونې د باختر ستوري د خپرېدو وخت دی. د خپرونې تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي. په نننۍ خپرونه کې د اداکار سجاد تورو سره مرکه، او افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په هلو ځلو معلومات ترکو. د خپرونه واورې
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خپرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې درته د ډرامو د اداکار، ډایرکټر یا لارښود او سندرغاړي سجاد تورو سره مرکه لرو. د ویزوانی شاعري او پزلو پوری شعر بواوري، او په افغانستان کې مو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر له کړنو خبرو. اوریدونکو، په تاسو کې ډیرو باد جانان او سرګردان ډرامې کتلې وي. په دې ډرامو کې به مو د سجاد تورو نه هیریدونکي اداکاري هم ننداره کړې وي. د هغه مینوال به د هغه لسندرو هم خوند اخلي. د مشال ریډیو همکار سراج زهیر د سجاد تورو سره ساسې لپاره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې ډرامو او سندرو ته یې څنګه پېښه کړه.
ما هوبل ستا سوزما جانا ڈراما گورن علم جی مجاہد دا ٹول ملگری آلا کہ ما خلق پی جی نمنا دا ٹائم لسن سن کی ما سبق ویلو کنا نو آگے کہ ما پرو رو کی دا قدمنا شرنگ دا پاج آچی ہوئی اخوا سی ہوئی چمنی اس پو وت ز اخپل سندر ویم کنا لمبی سینو دا جانا
میرے تھاجا کینو تھا دا رباب دی جن کو ریسور مول نیس تا جے خاص
مالا جانا نیا سور سے ہار ما جو کنا تی دونا تا کرن پپلا مارے پتی سور پہ رکھا تھا
دا وے نے رباب تھا جا کینو تھا جے وے شخص پتی دا وے چھڑا پا گئی جاو
نے جری مت سب دانی رباب پالے پسو کی جی نے جس میں نام ڈو گڑے گی
بس ٹھیک تا خو بڑی بیا مجھے تا کینو نام ہوتے بو وچانی گڑی کی چاو بٹے لگا بو گول ہاں ٹھیک دا رکھا تھا
ਨਾ 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 ਨਾ
وایروس تو داسې شو چې مونږ تم لکه زخوړی کې نو صلاح الدین لاله راته وی چې نه یاره سجاد فی الحال گانی مو وایه او بل زموږ د پی ٹی وی پالیسی هم داسې وه چې نظر محمد ایکټر و خو چې دغه ډرامې پړومبي ځای لیکلې وه نو ده ته وی چې ته به یو کار کې یا به ته سکرپټ لیکې یا به ته ایکټنګ کې نو د سکرپټ ولیکه جانان او د دینه پس سرګردان هم چې تاسو زموږ کلاشن کو ما وایه کې نظر ماما نشته دغه شان نو دی مې چې سجاده ته یو کار کې یا به ته ایکټنګ کې یا به ته سنگینګ کې نو سنگینګ هغه چې وایي سمو دې پورې لګر تقریبا لس کال پورې ما سنگینګ بیا چې خیبر راغې نو خیبر نه پس بیا مونږ لومبه چې زما کوم سیریل وختونه نو دا هغه غانه ما په خپل ویلې سوځي
ګلونه پسرو لمبو کی ان خط سادہ وڑو سلگو کی سوزی گلونا پسرو لمبو کی ان خط سادہ وڑو سلگو کی دڑی وچرتا
دار مان زمون دا ٹولو دے چھ زمان دا کام بچی دے تعلیم پا گالو مان دے خیستہ شی نو بیا بے بیا بے اس سوکم دو کنے کی
نو بیا دار مان بمونگا پا شہری کا پورا کو
انشاءاللہ ملمو
داخین روس چې دین په موسیقي کې داسې سم تربيت غسته
نه او داینه مخکي ما ماسټر لیډر سره یو کال تیر کړو دلته سندره ټپي م پیدا مو سره ویلې په میدانی پروګرامونو ته ور پر سره تلم ځکه چې شاګرد نو ظاهر خبر شاګرد خو بیا کوي چې پاړه چینا ته ځو کړ سدې ته ځو کټل ته ځو که هنګو ته ځي نو دا ور سره تلم داسې
نو هغه د موسیقي پر مو زبانه او داږي کم اداغي نه پغي باندې مکمل پوي کړی کنه
نو مکمل اصل کې ټایم مغوي سره دونه نو کنه هغه هم پروګرامونه له زیات تر تلو خو بس هارمونیا به چې کله روا غشتو بیا دغه کړه پلی کول و سره نو سارے گا مپا وغیرہ یا داسې بیروی راګونه ماګونه دا بیرو یا باغی سری یا درباری دغ باندې
او استاد کوم سندره جوړې دي نو هغه کې مدد کړي چې په هغه کې دا کم چې پښتنو هغه انسټرومنت هغه حقیقي اوزادی رباب شو دکرے شو یا دا شونه پکې زما په خیال کې نشته هغه کمپیوټرز ٹریک دی
خو نه دا دي چې ته وخت سره چلے که نه نن سبا خلک رباب او د دې شیزونو نه رباب او د دکړه د دې ځان لیو خوندې خو چې نن سبا دې گیر چا پیر خپل چا پیر چلته یو سوچو کې نو چې بتا ته پتو لګي چې نن سبا ٹریک دا روان دی لکه خلک چې ته اوس په سټیج باندې ودرېږې ته یو سندره وې نو خلک او غاناړو خوښی نه یا ته زموږ ماغدتی زیات کار مونږ خیبر لو کو یا پی ٹی وی باندې ما پر ایکټنګ کړې دې په ډرامو کې نو چې آی ته لګو کې نو دی اوس یو پروګرام جوړې لکه سازو آواز نو سازو آواز چې ته رباب او دکړو سره کې نو دی نه یار مونږ له ماډرن سیزونه په کار دي
نو داسې ته خپل ځانې کوشش نه کړې چې داسې یو دغه روبا سم البم روبا سم چې هغه دې پښتنو
ما داسې دوه البم شته نیمګړی تصویر نه نیمګړی ارمانو نه 1997 کې ما کړو شالیمار میوزیک هغه ریلیز کړو او بل بیا د کلستر کې وک ما نه فصل کې د البم نمونه به شي دي په 2001 کې ما ریلیز کړو او د مردان میوزیک په طرف
د ویډیو سره د سمره د ټلویزیونونو چینلونو له سمره غاني د کړي دي چې هغه خلکو کې مقبول شوی دي لکه ټوټل د سونه کړی
زما خو لکه ز چې سندرغاړې شوی نو موږ ته کال خو شو چې لکه ما ځان په منظر راوستې نو پای کې سٹارٹ کے دا وختونه هغه ډیر زیات خلکو خوښ شوی و بیا نه پس تر کې ظالمانی دي ډیر زیات خلکو خوښ کړه بیا ډیر زیات چې هټ لاړه چې افغانستان کې خلکو اپریشیټ کنو هغه نری نری ستر کې مت اور او بیا نه پس روک روک بیزړی مې حیران پریشان بیا نه پس د دندوکار غانې راغلي دین پس بیا ما دا کړه په یو کور کې سی خدای یو بل نه پر دیو خو زمو مقصد دغه چې زه خدای خپل ډرامونه نوزګارم نو بس یو غانې خلک خوښ کی زم ټیک
در تو چې ستاپه دی نو سندرو کې تاسو ډېر مخکې مې لی په نو سندرو کې ستاده ټولو نه زیاته کم یو سندره په خپل خوخه ده
نو کې هو کم البم چې زما اوس راغلی درې البم دی زما کنه نو خو زما ماته شپه مې بخاله
ماته شپه لري چې ماته شپه لري
ماتی شبلنی چینے ماتی شبلنی بخیال کی مشلنگی گی ما خوب تنپری دی نپری دی نپری دی بخیال کی مشلنگی گی ما خوب تنپری دی ماتی شبلنی چینے ماتی شبلنی 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 کل پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر کل رخارشی کل پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر اس نیم خبر چدا پس مازور وی نیم خبر چی دا پس ما زور وی ماتی شبنگڑی جنے ماتی شبنگڑی ماتی شبنگڑی جنے ماتی شبنگڑی
اور جن کو تحصیل مشال ریڈیو دا باختر ستوری ادبی او کلتوری خپرونه اوری په کابل کې ځینې پښتنې مېرمنې هر اونۍ راغونډېږي او د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر تر چتر لاندې غونډې کوي. یو بل ته شعرونه او لیکنې اوري او کره کتنه او تنقید پې کوي. د درې کاله پخوا جوړ شوي دي بهیر غړي وایي د هر څه په ټولنه کې د ښځو د سمې برخې اخیستو لپاره کوي. سولا نیازی چې له پیل څخه د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی ده وایي چې ښځې په غونډو کې د برخه اخیستلو له لارې ډېر څه زده کولی شي. هغه زیاتوي
دلته ښځې راځي روزل کېږي دوی ډېر څه له دغه ځینې زده کوي. یعنې موږ په دغه برخه کې خویندو ته روزنه ورکوو او په همدې ادبي برخه کې کلتوري برخه کې ټولنیز مسایلو برخه کې هم دوی ته روزنه ورکول کېږي په دې بهیر کې. ځکه چې موږ یوازې په ادبي برخه کې نه دوی ته ټریننګونه نه ورکوو بلکې نور مختلف ټریننګونه وي چې هغه حتی ځینې خویندې په ادارو مینجمنٹ کے ہم دوی کا ذکر ورکول کیږي دوی دلته راځي کورسونه وایي.
دا بهیر یو مشنه بلکې و وړه جرګګی لري چې څو مشران خزی پکې د نور سره په مشوره د بهیر د لوی خبرو او غونډو په باره کې پریکړې کوي. په لوی غونډو کې د کلنې مشاعرې د کتابونو چاپول او د کومې ځانګړې موضوع په اړه ناستې دي. په بهیر کې برخه اخیستونکې مېرمنې په غونډو کې نه یوازې په ادبي اثارو خبرې او بحثونه کوي بلکې له ځینو نورو کورسونو او لیکچرونو څخه هم ګټه پورته کوي. د دې بهیر یو مشر غړی تورپیکی مومندې په اړه وایي
موږ دلته د ژورنالیزم لړۍ هم دوام لري. د هغې یادونه زموږ خویندو ته درس ورکول کېږي په څنګ کې هغه خویندو چې غواړي چې په راډیوګانو کې نطاقې پروګرام اختوي سي یا هغه دغه خپله شعر په کمه لهجه ته وللی ده. یعنې موږ هم هرې څانګې ته غواړو چې اصلا د دې ښځو ظرفیت لوړ شي ښځې په ټولنه کې پوه شي آګاه شي. داسې خویندې دي زموږ چې اوس پیخي په کورونو کې ناستې دي هېڅ د هېڅ شي نه خبرې نه دي هم خپله د شعر الهام دغه لري بعضې اثار لري بعض شعر لري هغه موږ دا ورته وراولو او ډېرې موږ ته راغلي دي تذکرې مو ورته جوړې کړي دي دا کتابونه او دا اثر غوړي چې راټول کو او دا یو ټولګه شي چاپ شي.
د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر دروازې د هر چا په مخ خلاصې وي. هر مېرمن کولی شي په غونډه کې برخه والی او په آزاد توګه خپل نظر څرګند کړي. په ناستو کې زیاتره له ښوونځیو ورغلو زده کوونکو ته ډېر وخت ورکول کېږي او د هغوی د شعرونو او نورو لیکنو په اړه ورسره مرسته کېږي. لینا فدا ځوانه شاعره ده چې په وینا یې پخوا شعرونه چا نه اورېدل خو دې بهیر ته په ورته ګورته معلومه شوه چې شاعري یې پر مخ تللی شي. هغې مشال ریډیو ته وویل
بعضې داسې څه لیکو څه احساسات لرو چې غواړو په ورقې په مخ باندې ولیکو مګر تر اوسه پورې داسې څه موقع نه برابر شوی چې یو څوک واوري هماغه تر کوټې تر هدف پورې او دیوالو تر هدف پورې اوریدونکو ملرودل او دغه نه علاوه هم د سګن لرودل اوس د بهیر طرف ته او تشویق شو ډیر زیات چې تر څو موږ وکولې شو دلته راشو هغه څه چې موږ لیکل دي تر څو یو څو نور واوري.
لینا فدا په پېښور کې اوسېږي او په کابل کې د بهیر په یوې غونډه کې له برخه اخیستو وروسته ورته دا بهیر دومره ګټور ښکاره شوی چې غواړي کابل ته کډه یوسي. نوموړی وایي
زمون په دیم کې چې دا غیزی نه کړه راوړو دلته صرف د ادبی بهیر د خاطر ځکه چې داسې سوریدونکي پیدا شو چې زما ماته ګور هغه څه چې دي هغه واوري او لږ تعریف ځکه لومړی وار چې ما د خپل شعر په هکله یو څو چکچکې واورېدلې دا زما لپاره ډېر نه پوهېږم د بعضې خلکو دپاره چندان اهمیت نه لري خو زما لپاره دومره اهمیت لري چې زه اوس غواړم تر کوره پورې پیاده لاړه شم ځکه چې دا ټول احساسات ځان سره بار بار وایم چې ما نه هېر نه شي او زما په زړه کې ژور ښخ شي.
مرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په ولایتونو کې هم څنګه لري او د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خځو سره د اړیکو په درلودلو هغوی سره د کتابونو او مجلو د لیګلو په برخه کې مرسته کوي. د مرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي وایي چې دوی غواړي په کلتوري او ادبي برخو کې د افغانو خځو لګ او ویشلي فعالیتونه اداره کړي او په دې برخه کې د پرله پسې ناستو او خبرو له لارې د هغوی ګامونه غښتلي او ګړندي کړي او د خځو وړتیاوې وغوړوي. بهیر لا نور خلکو ته د رسیدو لپاره یو ویب سایټ هم جوړ کړی د مرمن ډاٹ او آر جی په پته. دا ویب سایټ لیکنې خپروي، تصویرونه لري او شعرونو ته یې ځای ورکړی. د بهیر غړي وایي ځینې هغه مرمنې چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او یا په ولایتونو او سر ښار کې غونډو ته نشي تللی، هغوی د بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخلي. د بهیر تر اوسه پورې څو کتابونه هم چاپ کړي. سوله نیزه له هغه ګڼو مېرمنو څخه دا چې په دې بهیر کې یې په برخه اخیستو سره دومره څه زده کړي چې نورو ته یې هم وښایي او په دفتر کې پکار هم وکړي. اغلی نیزه وایي چې په خوا دومره تکړه نه و لکه اوس چې ده.
اصلا زه په دې باندې نه پوهېدلم چې شعر باید څه ډول ولیکل شي. هغه څه چې زما ذهن کې راتلل ما د کاغذ پر مخ لیکل، خو هغه چوکاټ باندې زه نه پوهېدلم چې باید څه ډول ولیکل شي، دا په کوم چوکاټ کې ده، په تر کوم یعنی له کوم وخته چې زه دې بهیر ته راځم. دلته ما ډېر څه زده کړي دي. په ادبي لحاظ زما شعرونو کې زما لیکنو کې ډېر توپیر راغلی ده.
د مرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په غړو کې د افغان پارلیمنت غړي هم شته. زده کوونکي او ښوونکي هم پکې دي او د کور د ښځو ترڅنګ په دفترونو کې د کارکوونکو مېرمنو ځای هم دی. دوی ټول دلته په یو ټغر راټولېږي او په وینا یې د افغانستان په اوسمهاله او راتلونکي بیا رغونه کې د ادبي او ټولنیزو هلو ځلو له لارې برخه اخلي. او اوس هم راځي چې د همدې بهیر د وی غړې درخانه تبسم یو خل شعر واورو.
د سترګو تور کې د څو تورې نه وښته وینم، د سترګو تور کې د څو تورې نه وښته وینم، یو شوخه د لدګونو پر وځي کوي نه ما. او د تور زل په حبشي لشکر دی جنگ ته تیار، د تور زل په حبشي لشکر دی جنگ ته تیار، د ورکی مال منبر امام پر سجده وینم. او چې د سرو شون د سیم قران او سفاره کې اخلاص ده، چې د سرو شون د سیم قران او سفاره کې اخلاص ده، د محبت خواجه فکرونه مېرمانه وینم. او پرستون غاره لونګین او جانان دواړه یو ځای، پرستون غاره لونګین او جانان دواړه یو ځای، د خوب د لاس لري ونی په جنگ دا وینم. او د ارزښتمن کار کې د عشق نن خون دي جوړي، د ارزښتمن کار کې د عشق نن خون دي جوړي، ځکه چې عشق د دردونو نه خپه وینم، یو شو خدای د زما خو یې کوي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د خاغلی ایمل پسرلی دا لنډه کیسه واورو چې خبریال عبدالصمد روحانی ته یې لیکلي چې څوک له وړاندې په هلمند کې نامعلومو کسانو وواژه.
کار میں ومن په یو دفتر کې د کمپیوټر پردې ته ناستم. پردا په څلورو برخو ویشل شوی و. څلور عکسونه وو. هر برخې د یوې کمرې تصویر ښکارو. کمرې د ودانۍ څلورو کنجو کې نصب شوی وې. که به هر څوک تیرېده ما ته په کمپیوټر کې ښکارېده چې څه کوي. ما ته یې ویلي وو چې وی څارم. کار مې اسانه و. کرۍ ورځ به ناست وم. په رخصتیو کې کلي ته لاړم. په لاره کې ونیولم. یو تور مخی له تمنچې سره و، بل زلمکی و، له هغه سره چاړه وه. له ګریوانه یې نیولی وم، خبرې یې نه کولې. له سړکه یې چپ کړم، لاسونه یې تر شا را وتړل. د هدیرې له لارې یې د سیند غاړې ته بوتلم. ما چې به څه وویل زلمکی به وویل چپ کا. تور مخی به د تمنچې په لاس کې د ولو په منځ کې وهلم. ومې پوښتل څه مې کوئ؟ ځواب یې رانه کړ. رهي کړی یې وم. د سیند په غاړه یوې کندې ته ورته ځای و، هلته یې ښکته کړم. تور مخی برګ برګ راته کتل. زلمکی خبرې پیل کړې. جاسوسه، د چا جاسوسي دې کوله؟ زه جاسوس نه یم. چپ که جاسوسه، ولې په ښار کې کار کوې؟ بل ځای کار نه و، دا شپږ میاشتې پسې ګرځېدم. څوک له لوږې مړ شوي چې ته سپی به مړوې؟ ماشومان مې وږي وو، پوروړی وم، بله چاره نه وه. دا نور مسلمانان څه کوي؟ مجبور یم. نورې خبرې ونه کړې. یوه شېبه دواړه سره غلي وو. تور مخی وویل لمونځ به قضا شي. زلمکی وویل سمه ده. تور مخی په ځمکه راوپرځولم. زلمکی مې په ستوني چاړه راکېښوده. همدوی څارم. تور مخی سړی او ورسره زلمکی ګورم. هر لور ته ورپسې یم. یو ځای ګرځي. د سړک په غاړه د یوې ونې شاته ولاړ وي. د تور مخی اوږدې څڼې دي، غوړې کړې دي. سترګې یې په رنجو تورې دي. ببره ږیره لري. سپینه خولۍ یې په سر ده. د زلمکی ږیره لا ډېره ببره نه ده، خو لکه چې کله یې نه ده خریلې. د ده ویښتان هم ګڼ دي، ډېرې ګرۍ. تور کالي یې اغوستې وي. موټر یې ودراوه. سړی یې تېره ښکته کړ. تور مخی یې سر ته تومانچه نیولې وه. زلمکی تلاشي کړ. د سړي لکه زبون چې وهل شوی وي، څه یې نه ویل. زلمکی لاسونه ور وتړل. موټر یې ځای په ځای پاتې شو. د هدیرې له لارې یې رهي کړ. سړي هیڅ نه ویل، لکه په تمه چې و له دوی به څه واوري. او په هدیره کې یې سترګې هم ور وتړلې. سړي ورو په ډارېدلي غږ وپوښتل، ورونو خیر خو دی؟ تور مخی د تومانچې په لاس کې د ولو په منځ کې واهه. سړي جټکه وخوړه، اخ یې له خولې ووت. زلمکی ورته وویل چپ که جاسوسه. جاسوس نه یم، ولاکه یم. اوس به معلومه شي، قسم خورم. د ولو په منځ کې بیا د تومانچې په لاس کې واهه. سړی غلی شو. د سیند له غاړې کندې ته کوز شول. سړی په ښکته کېدو کې ولوېد، په مځکه پرېوت. د بیرته راپورته کېدو هڅه یې وکړه. زلمکی پسې پورې واهه. په ملا یې کېناست چې راپورته نه شي. تور مخی شاوخوا کتل. د ښي لاس څلور ګوتې داسې وښورولې لکه چې وایي ورځپې. زلمکی سړی په بل مخ راواړاو. تور مخی یې په پښو کېناست. زلمکی یې په ستوني چاړه ورکېښوده. چاړه په وینو سره شوه. دواړه ترې پورته شول. زلمکی د سیند په اوبو چاړه پرېولله. د سیند په اوبو کې سرې وینې ورکې شوې. دواړو د اوبو د بهېدو په لور وخوځېدل. ماښام و. یو ځای زلمکی ودرېد. د سیند په اوبو یې اودس تازه کړ. کلي ته لاړل. په یو کور کې یې ډوډۍ وخوړه. زلمکی راډیو روښانه کړه. خبرونه یې ټول واورېدل. تور مخی ته یې وویل زموږ خبر یې خپور نه کړ. تور مخی سر وښوراوه، هیڅ یې ونه ویل. زلمکی هم په چورت کې شو. تور مخی په ټیټ غږ وویل جاسوسان دي. زلمکی ورته وکتل، په فکر کې شو، لکه له ځانه سره چې وایي ولې د ده نه ورته پام شوی. د تایید په دود یې سر وښوراوه، شونډه یې وچیچله. ویده شول. تور مخی خرابه. زلمکی آرام و. د سهار جمعه یې په جومات کې وکړه. د الوتکو غږ شو. خلکو سره منډې کړې. تور مخی او زلمکی لکلی ووتل. ماسپخین زلمکی رادیو روخانه کړه. خبریال ویل په بمباری کې کلیوال وژل شوی دي. خبرونه یې تر پایه واوریدل. زلمکی ویل زمون خبرې به هم ورنکړ، جاسوسان دي. موټر یې ودراوه، تورمخی تمانچا ورته ونیوله. زلمکی ورته وویل راښکته شه. خبریال درته وایم راښکته شه. څه خبره ده وروره؟ زه خبریال یم، د جاسوسانو پلار. د هدیرې له لارې د سیند غاړې ته بوت، چاړه یې پر ستوني ورکېښود، کار یې ونه کړ. تورمخی تمانچه پې تشه کړه. زلمکی چاړه په تیګه تېره کړه. له ځان سره یې وویل په څه شوې ده. اوریدونکو، د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکي. الله مو مل شه.
دا مشال ریډیو ده.